ستړي مشي دا مشال رډیو دا د مهال په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې 4 نیمه او دلته په پراګ کې د مسپخینې 1 بجه شو. د مشال رډیو د نن ورځې په دې ورسته خبرونه کې مزه ظفر خان د خبرونو ویان په امیر سهیل او تخنیکی همکار مدیکا هرکلی کو. په خیبر پختونخوا کې د وکیلانو کاربندیز د خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه او د پاکستان او نړۍ رسنیو ته کتنې هم در خبرو. خو لومړی له پامیر ساحله خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا وکیلان نن د پرویز مشرف سزا په اړه د پوځ بیان پر ضد په هړتال دي. په پاکستان کې د ورکو کسانو د مقدمې وکیل کورنۍ وایي په اړه یې تر اوسه هیڅ معلومات نه لري. او روسي ولسمشر ویلي د ډونالډ ټرمپ مؤاخذه پر خیالي تورونو ولاړه ده. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا وکیلانو نن د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د سزا په اړه د پوځ د بیان پر ضد کاربندیز کړی دی. د خیبر پختونخوا د وکیلانو ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور د بیان کلکه غندنه کوي. د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د نهې پر ورځ پرویز مشرف ته له هیواده سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا واوروله چې وروسته د پوځ بیان په بیان کې دا پریکړه دردونکې وبلله. پوځ په بیان کې دا هم ویلي ول چې د مقدمې بهیر شفافه نه وو او زیاته کړې وه چې مشرف ته هیواد خادم وو نو خیانت څنګه کولای شي. د خیبر پختونخوا د وکیلانو ټولنې پرون په بیان کې ویلي چې د پوځ بیان څرګندونې د عدالت د سپکاوي معنی لري. بیان همداراز د عدالتي فیصلې په اړه پر حکومتي غبرګون هم انتقاد کړی دی او د همدې له وجې نن د خیبر پختونخوا له عدالتي چارو یې پریکون اعلان کړی دی. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف داوا کړی ده چې د شخصي دښمنۍ پر اساس ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. نوموړي بیګا د دوبۍ له روغتونه په ویډیوي پیغام کې تور پورې کړ چې په مقدمه کې د او وکیل ته یې د خپلو دلیلونو ورکولو موقع نه ده ورکړل شوی. د مشرف پیغام پاکستاني ورسنیو خپور کړی چې پکې نوموړي د ډسمبر 18 عدالتي فیصله مشکوکه بللی. فیصلے ته ځکه مشکوک وایم چې د قضیه له پیله تر اخره پورې پکې د قانون سرلوړۍ ته پام نه دی شوی. مشرف زیاتوی د خپل وکیلانو لړل سره تر سلام مشورو وروسته راتلونکو تګلارې ټاکی. پرویز مشرف چې واکمنونو د 2000 زیږیز کال په نومبر کې په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړو. د همدې لوجې په 2013 زیږیز کال کې د نوموړي ضد د غداري مقدمه دایره شوه. په پاکستان کې د ورکو کسانو د مقدمو وکیل انعام الرحیم کورنۍ وای پر 100 ورځو تیرېدو سربېره په اړه هیڅ معلومات نه لري. په پاوڅ کې د پخوانی کرنل انعام الرحیم زوی حسنین انعام بیګا مشال راډیو ته وویل وسلوالو یې پلار د ډسمبر 18 شپې ناوخته په راولپنډۍ کې له کوره بیولی دی. د زیاتوي چې پلار یې د وکیل په توګه د ورکو کسانو مقدمې پر مخ بیولې. همداراز نوموړي د پوځ د مشرانو د کاري موضوع غځولو پر ضد هم 100 ځلې عدالت ته تللی و. د پاکستان پوځ د نوموړي د کېدو په اړه هیڅ نه دی ویلي او حکومت هم په دې اړه تصدیق نه دی کړی. په پاکستان کې اکثر د خلکو ورکولو تور پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي چې هغوی ورڅخه انکار کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په خیبر کې نن غرمه یوه چاودنه شوې چې پکې د اف سي او سرتیره وژل شوی او درې ژوبل دي. یوه انتظامی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د ځمکلاندې بم چاودنه په خونی کنډو کې د سرتیرو د غزمې پر مهال شوې. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسا وایي قبایلو ته د قاضیانو لیږد باید وستایل شي چې د هغو سیمو اوسیدونکي د عدالتي نظام هرکلی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د قبایلو په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې ویل د پېښور های کورټ مشر قاضي ته یې ویلي ول چې قبایلو ته تکړه قاضیان او عمله واستوي. کوسا زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته یې هم ویلي ول چې تکړه افسران قبایلو ته واستوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې د امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ مؤاخذه پر خیالي تورونو ولاړه ده. پوتین نن په مسکو کې کلنۍ خبری غونډې ته په وینا کې ویل چې هیلمن دی چې ټرمپ به پر خپل څوکۍ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې بیګا ناوخته ولسمشر ډونلډ ټرمپ مؤاخذه کړ. اوس به سینټ په اورېدنه کې دا فیصله کوي چې نوموړی سزاوار ګرځوي او لواکه یې لرې کوي او که څنګه. ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې د آئین خلاف د عمل او جرمونو له رسمي تورونو سره مخامخ دی. کله چې د استازو جرګې غونډه روانه وه نو ټرمپ په میشیګن ایالت کې یوې انتخاباتي جلسې ته په وینا کې ویل چې ډیموکرات ګوند هڅه کوي چې په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د میلیونونو امریکایي فدایانو ووټونه به اثر کړي. د اساسو جرګې ترامپ د واک د ناسم استعمال او د کانګرس په چارو کې د خند درولو په تورونو مؤاخذه کړ. د ریپبلیکن ګوند پر ولسمشر تور دی چې اوکراین د 2020 زیږیز کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپل سیال جو بایدن په اړه د پلټنو غوښتنه کړې او هغه اسنادي حقایق موندونکي کمیټې ته نه دي ورکړي چې د استازو جرګې ورڅخه د مؤاخذې د پلټنو لپاره غوښتي ول. ترامپ په بیا بیا دواړه تورونه رد کړي دي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی په ملایشیا کې اسلامي کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې اسلامي هیوادونه د امریکا برلاسي غوښتنې مخنیوي په مخه خپلمنځي همکاري ژورې کړي. نوموړي نن په کوالالمپور کې د امریکا په اړه د خپل هیواد دریځ تکرار کړ او ویل چې واشنگتن اقتصادي بندیزونه د نورو هیوادونو پر وړاندې د برلاسي غوښتنې او ویرونې د وسیلو په توګه کاروي. د ملایشیا سرمشریز ته ترکیې په ګډون د یو شمیر اسلامي هیوادونو سلګونه استازي ورغلي، خو په سیمه کې د ایران مهم سیال سعودي عرب او د اسلامي همکارۍ سازمان ځنې نور هیوادونه لکه پاکستان پکې ګډون نه کوي. امریکا تیر کال د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 زیږیز کال له اټومي موافقې ووته او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول. او په چین کې د یو غور لګکیو د حقونو مبارز الهام توهتی لور پرون د خپل پلار له طرفه د اروپایي ټولنې تر ټولو لویه جایزه ترلاسه کړه. الهام اوس مهال د بلتون پالنې په تورونو د عمري قید په سزا بندي دی. د لور جوهر الهام پرون د اروپایي ټولنې په پارلمان کې د فکر ازادۍ لپاره د سخاروف د 2019 زیږیز کال انعام ترلاسه کړ. د فرانسې په ستخاسبورګ ښار کې د پارلمان ودانۍ دننه د نوموړي د پلار په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. د پارلمان مشر ډیوید ساسولی د انعام ورکولو پر وخت ویل چې الهام توهتی یو غورانو ته په غږ ورکولو توانېدلې دی. الهام له 2014 زیږیز کال راهیسې بندي دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه د اسعارو یا کرنسیو بیې او د سبانی موسم حال له احمد الله اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 201 روپۍ شل پیسې او 202 روپۍ شل پیسې، یو یورو په 170 روپۍ اتیا پیسې او په 171 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه په امیر ساحل او د کرنسی او بیو د موسم حال احمد الله وړاندې کړ. د خیبر پختونخوا وکیلان د پوز د ویان میجر جنرال آصف کپور د هغې په بیان په ضد نن په احتجاج دي چې نوموړي د پرویز مشرف د سزا اړوند ورکړی او په دې خفګان ښودلی. د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف د دې هېواد د ځانګړي عدالت له لورې هغه ته د مرګ سزا فیصله مشکوکه بللې. یو قانون پوه وایي
دام دغه د خپل یو خبره ده چې آئین سي او قانون سي، دا خو یو کاغذ دی، دا یو شتکه او دا په ډسبین کې وغورځوه.
چیف جسټس آصف سید کوسه ویلي قبایلو کې د نوي نظام ګټې به هله خلکو ته معلوم شي چې هلته ښه عدالتي نظام جوړ شي. په قبایلي ضلعو کې د نوي نظام په اړه خلکو ته د پوهاوي زده کړې ورکول کیږي. د پروګرام یو تن جوړونکی وایي
نا نظام نه وری خلک نه پوهیږي. د ناپوهتیا په وجه باندې زی اغه پولیس ته خپل یا ډی پی او ته یا د دې پوه ورکول لپاره سیشن دی، اویرنس سیشنز دی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیر وایي د افغان کډوالو د مرستې لپاره یې ځانګړی صندوق جوړ کړی.
د دې پلیټ فارم په ذریعه باندې به مونږ هلته په پاکستان کې او په ایران کې بهلته کې چې کوم دا ځوانان دي هغوی ته به د تعلیم او د سکلز هلته کې هغوی ته ورکو.
د پاکستان او نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. راسره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خیبر پښتونخوا وکیلان د پوز د ویان میجر جنرال آصف کپور د حقي بیان په ضد نن په احتجاج دي چې نوموړي د پرویز مشرف د سزا اړوند ورکړی او په دې خفګان ښودلې. د وکیلانو ټولنې ویلي د آصف کپور د بیان غندنه کوي او دا د عدالت د سپکاوي معنا لري. د نهې په ورځ د پاکستان ځانګړي عدالت پرویز مشرف ته د غداري په تور د مرګ سزا ورولې. تفصیل غلام غوسنه.
د پېښور های کورټ د وکیلانو د اسوسییشن مشر عبداللطیف اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې وکیلان په دې نظر دي چې د هیواد هر اداره دې په خپل حد کې د ننه کار وکړي.
زموږ بار کونسل د دې ایچ پی آر مشر چې دی چې سویلی د هغه په احتجاج کې کړی دی کنه. وکیلان دا وایي چې دا خو د اینو قانون خبره ده او په اینو په قانون کې دی هر چا خپل حدودات معلوم دي. هغوی د دې په رد کې وایي چې د سړي چې چل پر سر حکم شوی دی د څلوېښت کاله خدمت کړی دی د قوم او د فوج او د ولس نو دا دې غدار نه شي کېدی او په قانون کې دته دا حق دی چې دی لاړ شي سپریم کورټ ته اپیل وکړي. چې اپیل وکړي نو د اپیل په نتیجه کې سپریم کورټ چې بیا د اپیل اوري نو په هغې کې ټولې خبرې راځي.
په پېښور کې کارکوونکي یو بل وکیل اعجاز مومن وایي د وکیلانو هړتال د عدلیې د احترام لپاره وو او تر څو چې د پرویز مشرف خبره ده نو هغه یا د هغه وکیلان کولی شي چې په سپریم کورټ کې د دغه فیصلې په ضد اپیل وکړي.
عدالت موجود دی، سپریم کورټ موجود دی. زما په خیال کې دا کیس مخکې لاړ شي زما پوره یقین دی چې کېدی شي تر عدالت چې کوم دی هغه په دې کې چې کوم دی دا کیس واپس کړي. خو موږ په دې عقل باندې د عدالتونو احترام کوو چې هغوی کومې فیصلې کوي نو هغه د ملک د سالمیت لپاره دی. په روان وخت کې هغه د پاکستان د مضبوط پاکستان نشاندهي کوي د هغې دپاره دی. نو موږ په دې وجه د عدالتونو د احترام باره کې نن ارتال کړی.
یاد دی وی چې د دسمبر په 18مه نیټه خصوصي عدالت په خوانی پوزي امیر پرویز مشرف ته د هغه په ضد د غداري په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې و او نن د دسمبر په 19مه نیټه په دغه لړ کې عدالت تفصيلي فیصله هم جاری کړی ده. او د پوز د مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور بیا د پوز د مشرانو د لوړی پایې د یوې غونډې وروسته په خبر پاڼه کې ویلي وو چې پرویز مشرف په هیڅ ډول د هیواد سره غداری نه ده کړې او د عدالت دغه فیصلې په پوز کې سخت خپګان راپارولې دي. پرویز مشرف په خپل هم د هغه په اړه په فیصله د پوز د ردی عمل او په پاکستان کې د ځینو ډلو لخوا د هغه په حق کې د شوی مظاهرو یا لاریونونو ستاینه کړې ده. خو وکیلان وایي په کار نه ده چې د هیواد یوه اداره د بلې ادارې په چارو کې مداخله وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث راپور مو اوریدو. د پاکستان پخوانی پوزي امیر جنرال مشرف د دې هیواد د ځانګړي عدالت له لوري هغه ته د مرګ سزا فیصله مشکوکه بللې. ځانګړي عدالت د دسمبر په 18مه نیټه د آئین ماتولو او غداري په مقدمه کې په مجرم ګرځولو سره پرویز مشرف ته د مرګ سزا ورولې وه. د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو د فیصلې هرکلی کړی، البته حکومت او پوز ورباندې خپګان ښودلی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
جنرال پرویز مشرف د ځانګړي عدالت تر فیصلې یو ورځ وروسته یعنی پرون له دوبۍ څخه د ویډیوي پیغام په خبرولو سره د پریکړې په اړه غبرګون وښودلې. نوموړي په دې پیغام کې د عدالت فیصله مشکوکه ګڼلې چې د په خبره دا ځکه چې له پایله بیا تر پایه پورې په کې د قانون د واکمنۍ خیال نه دی ساتل شوی. هغه دا وکړه چې داسې فیصله نه ده لیدلې چې د په خبره په کې نمودي او نه هم د هغه وکیل ته د دفاع اجازه نه وي ورکړل شوی. جنرال مشرف دا ادعا هم وکړه چې د ټلویزیون له لارې له عدالتي فیصلې خبر شو. نوموړي دا دعوه هم وکړه چې عدالت ته وړاندیز کړی وو چې یو کمیشن دی ورولېږل سي چې له ده څخه بیان واخلي، خو د جنرال مشرف په خبره دا وړاندیز هم له پامه وغورځول شو. پرویز مشرف تور پورې کړی چې ځینو کسانو له ده سره د شخصي دښمنۍ پر اساس د هغه پر ضد مقدمه واورېدله چې د په وینا په کې یوازې یو کس په نښه کړل شو. البته هغه د چا نوم وانخیست او نه هم د خپل د تور په ملاتړ کې کوم ثبوت وړاندې کړی. جنرال مشرف په خپل دفاع کې نورې خبرې هم کړې، خو په پاکستان کې یو شمېر قانون پوهان داسې هم شته چې د نوموړي له دې ادعا سره اتفاق نه کوي. په دوی کې یو هم پخوانی جج یوسف علي دی چې نن یې مشال لیډو ته وویل
مشرف ته خو پراپر مکور کړی شوی ده، شپږ ځله هغه ته چانس ورکړی شو چې ته راشه خپل بیان ریکارډ کړه. چونکې هغه عدالت ته ډس ریسپیکټ شو کو، عدالت ته عزت ورنه کو، نو یو دا خبره ده. او بله په دې کې مین خبره دا ده چې دام دغه د خلی او خبره ده چې آئین سی او قانون سی دا خو یو کاغذ دی، دا روشت کا او دا په ډسبین کې وغورځوه. که فرض کا د لږ څه فلیکسیبلټي خولې وه، څه لږ لچکې خولې وه، راغلې وه، عدالت ته ریسپیکټ ورکړی وو، نو مې بي چې دا فیصله بیا څه بل رنګ راغلې وه.
پر جنرال مشرف د آئین ماتولو او غداری مقدمه په 2013 کال کې د مسلم لیگ نواز حکومت جوړ کړی و. پر نوموړي تور پورې سوی و چې د 2008 کال د نومبر پر 3 نیټه د ایمرجنسی یا بیړنی حالت په اعلانولو سره د پاکستان آئین مات کړی و چې د اساسي قانون له مخې د دغه سی یو جرم سزا مرګ وي. د پاکستان فوج د دسمبر پر 14 نیټه پر فیصله خفګان وشو. د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف هم د جنرال مشرف پر ضد د عدالت فیصله غیر شفافه بللې ده. د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جنرال مشرف ته د عدالت له لوري د مرګ سزا په هیواد کې د قانون واکمنۍ په لړ کې شګام بللې دی. جنرال مشرف په ویډیوي پیغام کې ویلي له خپل وکیلانو سره تر مشورې وروسته به خپل راتلونکي تګلارې ټاکي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان چیف جسټس په قبایلی ضلعو کې د عدلی په خرول خبري کړې دي. اسیب سعید کو سفرون په اسلام آباد کې د قبایلی ضلعو په اړه یوې غونډې ته وویل چې هغه د پخوانی واټا په خیبر پختونخوا کې تر ګډولو ورګډولو وروسته پېښور هایکورټ ته ویلي وو چې هغه سیمو ته د تکړه ججان ولیږي. د ده په خبره د دې هدف دا و چې ځایي خلکو ته وښودل شي چې نوی سیستم یو ښه نظام دی. خو د سیمې ځینې خلک د پېښور هایکورټ اقدامات ستایي، البته په حکومت تور پورې کوي چې په دې لړ کې قانع کوونکي اقدامات نه دي کړي. حکومت دا تور ردی. په دې اړه به د احمد الله راپور واورو.
پرون د شروع په مازیګر په اسلام آباد کې د پخوانی فاټا او پاټا په حق لاره جوړې کړې شوې یوې غونډې ته د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا وویل قبایلي ضلعو ته ښه ججان او پولیس افسران لیږلو سره د یادو سیمو اوسیدونکي د عدالتي او پولیس نظام نه خبرېدای شي. د نوموړي وینا وه کله چې 25م آئینی ترمیمی بل پاس کړی شو او قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې شوه، نو ما د پېښور هایکورټ چیف جسټس ته وویل چې خپل ښه ججان او ښه عمله قبایلي لو ته ولیگا او تکړه وکیلان هم دې ته راضی کړه چې یادو سیمو ته کیسونه لپاره لاړ شي او دا ځکه چې ځایي خلکو ته دا وخایو چې دا ښه سیستم دی. ما د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته هم دا وویل چې خپل تکړه افسران دې سیمو ته ولیگا ځکه چې د قبایلی ضلعو خلک د دې نظام سره بلد نه دي. چې تکړه افسران هلته لاړ شي او په ایمانداری سره خپل کار وکړي، نو دې نظام یو ښه عکس به د هغوی په وړاندې راشي او دا شان به هغوی هرکلی هم وکړي. پېښور هایکورټ او پولیسو مشر هم دا شان په کولو سره تکړه ججان او افسران قبایلی ضلعو ته ولیگل. ذکر دا چې د 2013 کال په مئی میاشت کې پخوانی فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره د قومي اسمبلی سنت او د خیبر پختونخوا اسمبلی نه 25م آئینی ترمیمی بل منظور کړی شوی و. د قبایلی ضلعو د وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر اجاز مومند وایي پېښور هایکورټ یې په سیمو کې ججان وټاکل خو حکومت خپل کار په صحیح توګه نه کوي چې له وجې تر اوسه خلک د نظام سره بلد نه شول.
راوستل او بالادستی پدې کې د پېښور هایکورټ ډېر غټ کمال دا دی چې آی جی آر چې کوم قانون راغلی و د اختیار نه پس هغه پېښور هایکورټ ختم کو. هلته نوي ججان کېنول د دې اډر هایکورټ کو او موجوده حکومت دې ویل چې په یو میاشت کې دنه تاسو هلته عدالتونه قائم کړي. اوس چې څه مسله هلته ده هغه د موجوده حکومت نه ده. چیف صاحب چې کومه خبره کړې ده چې خلکو ته اویرنس ورکړي، خلک به دې پروګرام پوه کړي. خلکو ته بالکل پته نشته چې موږ کوم جد لار شو، دا کوم سیستم راغلی. خلکو سوال دا را پیدا کیږي چې موږ بری پښتونخوا کې څه شامل شو. نو نقصان ټول د حکومت نه دی، د سټاکټر نه دی.
خو د حکمران ګوند د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذ اقبال افریدی د اجاز مومند د خبرو په جواب کې وایي
قبایلي علاقو کې د انضمام په صحیح توګه کالم نه دی برابر، ځکه چې زموږ د حکومت د پښپګم میاشت د ایجیار خاتمه وشوه او انضمام شروع شو د هر ډیپارټمنټ. دا هغې نه پس که تاسو وګورئ ون منټو لاړه، نادره لاړه، ډېرې ادارې لاړې، هلته چې کوم دی پراپر کاري شروع کړو. دا د خلکو پروپیګنډ دی او که حکومت ته لږ انتظار خلکو وکړو. دا دعوی سره ویم چې د بندوبستي علاقو چې کوم مخکې سټیټس وو دې نه بغیر زموږ د علاقو پوزیشن مستحکم او مضبوط.
د یادونې دا چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې قومي اسمبلی او په اپریل میاشت کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور هایکورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو بل په اکثریت سره منظور کړی و.
د احمد الله نه تفسیر واورید. په خیبر پختونخوا کې زم شو او قبایلی زیلو کې لا هم ډیر خلک ل خپل قانوني حقونو خبر نه دي. هم د دې قانوني په هوی لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د سرحد رورل سپورت پروګرام سره په ګډه یو پروژه پیل کړی ده. په دې کې د قبایلی زیلو خلکو ته ویل کیږي چې د خپل کارونو لپاره د وس عدالتونو او دفترونو ته ورزي. په دې اړه د شانواز ترګزی راپور ورو.
د ملګری ملتونو د ترقی پروګرام یو ان ډی پی لخوا په مومندو کې عام خلکو ته قانوني تعلیم ورکول کیږي. دغه تعلیم د یو ځای تنظیم سرحد رورل سپورت پروګرام په مرسته په حجرو، سکولونو او نورو د ګڼو پوځونو کې ورکیږي چې مقصد یې د پخوانی فاټا د انضمام تر وروستو خلکو ته تانه، تحصیل کمشنرۍ او نورو ادارو اختیارات او کارور پیژندل دي. په یکاون کې هم داسې یو پروګرام کې ناس ارشد خان د دې یو ورځنی سیشن یا غونډه نه څه نویز دکړل.
مخکې خو چې کوم قانون په هغه کې به د وړې نه وړه مسله نواله تر غټې نه غټه ده ایون تر د مرګ جوبلی پورې به کومه خبره وه، نو به دغه پولیټیکلي او تحصیلدار او ملک پوس چې کوم دا سیشن دي کې موږ ته دا خبره واضح شوه ته پوه شو چې د هر مسلې لپاره خپل عدالت دی، مطلب خپل هغه ته یو دیوانی وایي، فوجدارو ته وایي، فیملی وایي.
سبحان الله د میچنۍ اوسیدونکي دی دی وایي چې دوی ته هم داسې تعلیم ورکول ډیر ضروری دی، ځکه دوی باید د اختیاراتو لرونکي ادارې وپیژني.
دوی چې کومه د موږ د هغه حوالې سره پوهه کړلو چې تاسو د پنځو کالو پورې چې کومه د هغه کس عمر کم وي یا زیات وي، نو د پنځو کالو پورې چې کومه د نادره ده آلی نال ده، هغې نه علاوه چې کومه تاسو مطلب د وکیل سره ده کولی شي کوټ ډیګری حوالې سره تاسو چې کوټ ډیګری جوړه کړي عدالت تاسو ته اجازه درکړي، نو په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله شولو، مطلب د دې نه موږ ته دا استفاده ملو شو.
د سرحد رورل سپورت پروګرام د قانوني مرستو ورکولو لپاره مقرر وکیل عمر فاروق محمد دغه خلک راغونډوي او د تعلیم ترڅنګ د دوی د سوالونو ځوابونه هم ورکوي. عمر فاروق وویل چې دوی یوازې نارینه او نه بلکې زنانه ته هم داسې تعلیم ورکوي چې هغوی هم د خپل حقونو او قانوني لارونه خبر شي.
قانوني کارونه پیچیدګانې په ډېر زیات دي کنه، نو نه نظام نه وي، خلک نه پوهیږي، دیوانی کې سنوي چای کې د پولیس او د دغه محکمو اړه لس کارم نه وي، نو دغه خلک نه پوهیږي د ناپوهتیا په وجه باندې ځي هغه پولیس ته خپل یا ډی پی او ته ADC ته دغه خلکو ته ځي، نو دوی ته د دې پوها ورکول لپاره سیشن دی، اویرنس سیشنز دی.
د فاټا د انضمام ورستو هم زیات خلکو ته لا هم د قانوني لارو علم نشته، ولی تر دې دمه هم زیات خلک غني چې ګني اوس هم دوی د پخوانی فاټا د اف سی آر د قانون د لاندې ژوند کوي، نو هم دغه وجه ده چې یاد اداره خلکو ته د قانون پوها ورکوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکا غون.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تان دی هله
په یوونی مو بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ډیسمبر په 18 ل پندای د لا درک کړل شو کسانو وکیل انعام الرحیم له هم به درک کړي. په 13 ورځو کې د پنجاب په صوبه کې د دویم وکیل له لا درک کیږي. د انعام الرحیم زوی وای پلاری د ورکو خلکو کورنۍ او په قانوني چارو کې مرسته ورکول او هم یې د ځنی پوزي مشرانو د کاری مودې غزیدو زد عدالت تتللی وو. د بشری حقوقو فعال امینه مسعود جنجواوی لا درک کړي شوی وکیل د پیدا کېدنې لپاره حکومت ته 2 ورځې وخت ورکړی او پیدا نشو وکیلان او فعالان به د پیښې ضد احتجاجي کمپین پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې. وکیل انعام الرحیم چې پخوانی پوځي افسر هم دی، کورنۍ وایي پولیسو ته د هغه د لا درک کېدنې په اړه معلومات ورکړي خو لای هم معلومات نه دي شوي. په 13 ورځو کې د پنجاب په صوبه کې دا دویم وکیل دی چې لا درک کیږي. د ډیسمبر پر 18 له اوکاړې یو بل وکیل شفیق احمد خان ایډوکیټ هم نامعلومه کسانو وړې چې تر اوسه بې درک دی. شفیق ایډوکیټ پر ټولنیزو رسنیو د ورکو خلکو او بشري حقوقو په ملاتړ کې لیکنې کولې. د وکیل انعام الرحیم زوی حسنین انعام بیگا مشال رډیو ته ویل نیمه شپه یې پلار وسلوالو د کور لمنځه یوړ.
د شپې 12:30 بجې هغوی کور ته راننوتل، اول یې د کور ټلۍ ووهله چې دروازه مو خلاصه کړه. خلک کور ته راننوتل، هغوی د ډبل سیټونو والا ګاډو کې راغلي ول. نیغ د پلار د خوب کوټې ته ورغلل او هغه یې ځان سره یوړ. ټولو سره وسلوه او ټولو تورې وردی اغوستې وې.
انعام الرحیم د قانون لزده کړو وروسته د پاکستان په پوځ کې شامل شوی وو. او په 2001 زیږیز کال کې ترې د کرنل په عہده ریټایر شوی وو. له دې وروسته هغه ټول وخت وکالت ته ورکړی وو. حسنین انعام وایي پلار یې د ورکو خلکو په کیسونو کې د هغوی له کورنیو سره مرسته کوله. همداراز هغه د پوځي مشرانو د کاري مودې غځېدو پر ضد څو ځل عدالت ته تللی وو. د ورکو خلکو لپاره مبارزه کوونکې او ډیفنس آف هیومن رائټس تنظیم مشره امینه مسعود جنجوا وایي انعام الرحیم اډوکیټ ورسره د ورکو خلکو په قضیو کې قانوني مرسته کوله. جنجوا چې خاوند یې له نږدې 15 کلونو راهیسې ورک دی، د انعام الرحیم د لادرکه کېدو غندنه یې وکړه او زیاته یې کړه چې د ورکو خلکو ستونزې د حل په موخه ورسره پوځي او سیاسي مشرانو ژمنې کړي، خو په خبره یې عملي کړي نه دي.
د ورکو خلکو لپاره د پینډای په پوځي مرکز کې هم ځای جوړ شوی دی او د پوځ ویان درس رشمنه کړی دا چې دا به د ورکو خلکو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، خو تر اوسه پای کې پرمختګ نه دی شوی. له کمیشن سره هم یوازې د ورکو خلکو په اړه شکایتونه لیکل کېدلې شي. دا ډیره ورو پروسه ده. د خلکو د ورکېدو سلسله هم روانه ده. دغه اقدامات د دې مسالې حل نه دی.
جنجوا وویل حکومت ته یې د انعام الرحیم اډوکیټ د پیدا کولو لپاره وخت ورکړی او که هغه پیدا نه کړل شو نو د هغوی تنظیم نور فعالان او د وکیلانو اتحادیه به د جمعې له ورځې احتجاجي کمپین پیل کړي. په پاکستان کې د خلکو د لادرکه کېدنې لړۍ له ډېره وخته روانه ده. د بلوچستان په ګډون د پاکستان له نورو برخو وخت په وخت د خلکو د لادرکه کېدنې راپورونه مخې ته راځي. د ورکو خلکو ځینې خپلوان او د بشري حقوقو تنظیمونه د خلکو د لادرکه کېدنې تور پر امنیتي ادارو لګوي، خو هغوی تل دا رد کړی دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلې؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگیشتا
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر یو ځل بیا د 2013 میلادي کال انتخابات غیر شفاف بللی دي. بلاول بټو زرداری پرون یوې غونډې ته د وینا په مهال د نورو شفافو انتخاباتو کولو غږ وکړ. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د تیر کال په ټاکنو کې د واکمن تحریک انصاف حکومت په حق کې داندلی شوی وه، خو تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردی. نور تفصیل له اسلام آباد سره یې راغی.
د دسمبر په 13 په لاهور کې د ګوند کنوینشن په موقع کارکونکو ته وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وویل دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې هیواد کې په ټول ټاکنو کې د درغلیو پر ضد اواز پورته کوي او دا سلسله تر د کال 2013 را ورسېده. د نوموړي په خبره دوی نور سلیکشن نشي برداشت کولی او اوس به په دې ملک کې د ولس په خوښه آزادي او بې پرې ټول ټاکنې کول وي. ګنې دوی به د انقلاب آواز را پورته کړي.
پاکستان کې عوام کو یہ فیصلہ کرنا
دی وی د پاکستان ولس نه بدا فیصله کول وی چې آیا تاسو د تل لپاره د سلیکشن یا ټاکنه برداشت کولای شئ او کنه. تاسو له بدا فیصله کول وی چې د کال 2013 ټول ټاکنه په دې ملکی اخیری سلیکشن یا ټاکنه وی او راتلونکي کې به موږ پاک او بې پرې انتخابات منو. یا تاسو پاک او بې پرې ټول ټاکنه وکړي او دا ولس آزاد کړي. غنی پاکستان پیپلز پارټي به هغه ناره بیا گردان کړي چې انتخاب یا انقلاب. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې دریسه حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي مجاهد علي نو پختل، نو هغه د بلاول بټو زرداری په ګډون د نور اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړل او ویوي
مزي کم سوچ ته نه ان شاء الله په دغه کې مزي کامیابی نه او دا خودي هغه پرشر چول لپاره هم دا چې حکومت ان شاء الله تعالی خارام سره فل ټایم هم پوره کوي او ان شاء الله تعالی چې عمران خان په قیادت کې به الله د منګو مباشر کرایسیس نه ان شاء الله ارمی نگرانی کې شوه دي نو خو اول شوه دي او موږ بیا غواړو مزید مخکې دې هم دا سي صفای الیکشن او ترانسپیرنت طریقې سره کیږي. نو او خپل خیال دار چې دا خبره شي د دې خپل کسانو د ټ پولینګ ایجنټس سره څو ساري او شی زو په دې نه پويګم.
بل په دې رسته یو کې د پاکستان پیپلز پارټي په ګډون جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نن په ګڼګوندی زغوندو کې او په ازادي مارچ کې دا غوښتنه کوله چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ شوی او اقتصادي پالیسي یې هم ناکامه شوی. نو باید چې نوې ټول ټاکنې وکړې شي او وزیر اعظم عمران خان هم له خپل چوک چوکۍ استعفا ورکړي، خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 ټول ټاکنې پاکې او بېپرې شوې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او پامیر ساحل سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز دی ورو.
د خیبر پختونخوا وکیلانو نن د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د سزا په اړه د پوځ د بیان د بیان پر ضد کار بندیز کړی دی. د خیبر پختونخوا د وکیلانو ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ د اماړیکو دفتر مشر میجر جنرال آصف غفور د بیان کلکه غندنه کوي. د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د نهې پر ورځ پرویز مشرف ته له هیواد سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا واوروله، چې وروسته د پوځ بیان په بیان کې دا پرېکړه دردونکې وبلله. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دا وکړه چې د شخصي دښمنۍ پر اساس ورته د مرګ سزا ورول شوې ده. نوموړي بیګا د دوبۍ له روغتونه په ویډیوي پیغام کې تور پورې کړ چې په مقدمه کې د او وکیل ته د خپلو دلیلونو ورکولو موقع نه ده ورکړل شوی. په پاکستان کې د ورکو کسانو د مقدمو وکیل انعام الرحیم کورنۍ وایي پر څو ورځو تیرېدو سربېره یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. په پوځ کې د پخوانی کرنل انعام الرحیم زوی حسنین انعام بیګا مشال راډیو ته ویل وسلوالو یې پلار د ډسمبر 18 شپې ناوخته په راول پېنډۍ کې له کوره بیولی دی. د پاکستان حکومت د نوموړي د کېدو په اړه هیڅ نه دی ویلي. په خیبر کې نن غرمه یوه چاودنه شوې چې پکې د اف سي یو سرتېری وژل شوی او درې ژوبل دي. یوه انتظامي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د ځمک لاندې بم چاودنه په خونی کنډو کې د سرتېرو د ګزمې پر مهال شوې. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ مؤاخذه یې پر خیالي تورونو ولاړه ده. پوتین نن په مسکو کې کلنۍ خبری غونډې ته په وینا کې ویل چې هیله مند دی چې ټرمپ پر خپل څوکۍ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې بیګا ناوخته ولسمشر ډونالډ ټرمپ مؤاخذه کړ. اوس په سینټ په اورېدنه کې دا فیصله کوي چې نوموړی سزاوار وګرځوي او له واک یې لرې کړي او که څنګه. ټرمپ بیا بیا پر خپل ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په ملایشیا کې اسلامي کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې اسلامي هیوادونه دي د امریکا د برلاسي غوښتنې مخنیوي په موخه خپلمنځي همکاري ژور کړي. او په چین کې د یوغور لګکیو د حقونو مبارز الهام توهتی لور پرون د خپل پلار له طرفه د اروپایي ټولنې تر ټولو لویه جایزه سخاروف ترلاسه کړه.
پامې ساحل چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وس دا چې د پاکستان ورسپانو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي. احمد الله د ځینې ورسپانو ادارې لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
دا نورسپانه په خپل اداري کې لیکي د ځانګړي عدالت لخوا د پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف پر ضد د سنگین غداري کیس فیصله راتلل د پاکستان په تاریخ کې د تبدیلی اشاره ده، ځکه چې لدی وړاندې کله د یو فوزي امیر پر ضد داسې فیصله نه دراغلی. نورسپانه لیکي پرویز مشرف ته دا حق حاصل دی چې فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي او د نوموړي وکیلانو او تحریک انصاف حکومت د وړاندې څخه ویلي دي چې د ځانګړي عدالت فیصلې پر ضد به اپیل دایر کوي. نورسپانه لیکي د فیصلې له وجې کومې ادارې ته ګټه یا تاوان نه دی رسیدلی، بلکې داسې فیصلو د لارې ماشاءالله مخه به ونیولې شي او په ملک کې جمهوری نظام د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د غیر آئینی ګامونو مخه ونیولې شي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د تیلو او ګیس نرخونو سنبالولو ادارې اوګرا یو وار بیا د ګیس په نرخونو کې د 200% نه زیات اضافي تحریري فیصله وفاقي حکومت ته لیږلې ده او حکومت د منظورۍ وروسته اوګرا به ګیس نرخونو کې اضافې نه متعلق نوټیفیکیشن جاری کوي، کم چې بعد راتلونکي میاشتې نه عملي کیږي. ورسپانه لیکي موجوده حکومت د بجلی، ګیس او تیلو په نرخونو کې اضافه کول خپل معمول جوړ کړی دی، چې له وجې غریب اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی، ځکه چې تیلو، ګیس او بجلی نرخونو کې اضافې له وجې د هر شي نرخونه زیاتیږي. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته دا یې دریم ځل دی چې ګیس نرخونه زیاتوي. د حکومت د پالیسیانو له وجې د وړاندې څخه ملک کې ګراني ډېره زیاته ده، نو ورله پکار دی چې خپله فیصله واپس په اخستو سره په نرخونو کې د اضافه نه کوي، بلکې حکومت له پکار دی چې د ګیس غلا مخه دی ونیسي. وقت ورسپانه هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د ګیس، بجلی او تیلو په نرخونو کې د اضافي وروسته منافخواره د ضرورت استعمال شیانو سره سره کرایانو کې هم د خپل خوخه اضافه کوي، چې له وجې یو دم په ملک کې ګرانی ډیره زیاته شي. ورسپانه لیکي حکومت د ګیس په نرخونو کې 200% نه زیاته اضافه کوي که منافخواره نرخونه زیات کړي او کنه، خو که مخکې به د چا بیل 0 روپۍ راتللو نو اوس به یې بیل د 2000 نه زیات راځي. دې سره سره د ایوي بورې سره په نرخ کې به 600 روپۍ اضافه وشي شي چې له وجې به ترې زمینداران ډېر متاثره کېږي. دا شان د سي ان جي په نرخ کې به 40 روپۍ کیلو اضافه وشي. ورسپاڼه لیکي د ګیس په نرخونو کې اضافه له وجې گردشي قرضو حجم خو به راکم شي، خو تجارتي صنعتي څانګې او په عام ولس به بوج ډېر زیات شي او ګټه یې اپوزیشن ګوندونه په دې صورت کې پورته کولی شي چې ولس به د حکومت پر ضد راوپاروي. نو په کار ده چې په ولس د بوج اچولو نه ډډه وکړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د مالوچو صنعت ته د نقصان رسیدو په اړه یو لیکنه خبره کړې. ایجنسی لامل موسم خودلې وایي چې اقتصاد ته به ترې زیان ورسیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په یوې مقاله کې هغه نقطې په ګوته کړې چې وایي پر اساس باید امریکا په تادی کې له افغانستان ونوزي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې د غیر یقیني موسمي صورتحال لامل د هیواد د مالوچو صنعت ته نقصان رسیدلې دی. ایجنس لیکي کارپوهانو خبرداري ورکړې چې په 2020 کې د روان مالي کال په پای کې ښایي د هیواد اقتصاد ته تر 3 ارب ډالر زیات نقصان ورسي. ایجنس د پاکستان د مالوچو مرکزي کمیټې مرستیال مشر خالد عبدالله لخلي لیکي چې د پنبې یا کپاسو د کښت په موده کې له اپریل تر سپتمبر ټول فصل زیانمن شو. نوموړي ویل د پاکستان زیاتره پنبه په پنجاب کې کېږي چې د تودوخې د ډېرې زیاتې درجې له امله ورته نقصان ورسېد. په ملتان کې د سینټرل کاټن ریسرچ انسټیټیوټ په نوم سرکاري اداره وایي تیزو بارانونو او د وچ موسم له امله د هیواد د کپاسو فصل په دریو کې له یوې زیاتې برخې ته نقصان ورسولو. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي امریکا باید له افغانستان نه په وتو کې تادي ځکه ونه کړي چې دا یوه مشکله خو رښتینې موقع ده چې له وسلوالو طالبانو سره پر سیاسي جوړجاړي خبرې اترې وشي. ورسپاڼه لیکي امریکایي پوځي مشرانو هم بالاخره دا منلې ده چې جوړجاړې د جګړې د ختمولو یوازینۍ لاره ده. رسپړه لیکي افغان حکومت به هم پر طالبانو د امریکا د فشار پرته له دغه وسلوالې ډلې سره موافقه ونه کړي. رسپړه لیکي تر څو چې امریکا په افغانستان کې یو غټ مرکزي طاقت وسی، تر هغې به په خبرو اترو کې برلاسي وي او د مذاکراتي ډلو ترمنځ هم آهنګي راوستې شي. رسپړه لیکي د امریکا پوځ اوس هم په افغانستان کې پیاوړی دی، که څه هم شمیر یې تر 1 لک امریکایي سرتېرو شاوخوا 10 لک ته راټیټ شوی او د طالبانو خلاف جګړه کې د معمول کاروایانې افغان امنیتي ځواکونه کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ترامپ مواخذه کړې ده. د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي جرګې د دسمبر په 13 نه وخته پر ولسمشر ترامپ د کانګرس په چارو کې د خنډ اچولو او خپل چوکۍ نه وړه د ګټه پورته کولو پریکړه لیکونه منظور کړل. د دې معنی دا نه ده چې هغه له چوکۍ لرې شو، بلکې اوس به هغه په سینټ کې محاکمه کیږي چې پکې د ولسمشر ترامپ ریپبلیکن ګوند اکثریت لري. نور حال ملیحه میرزاده ورو.
د امریکا په ایوان نمائندگان کې د ولسمشر ډونلډ ترامپ خلاف د مؤاخذې دوه قراردادونه منظور شوي. ډونلډ ترامپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې له مؤاخذې سره مخامخ دی. په ولسمشر ترامپ تور دی چې د خپل شخصي مفاد لپاره پر خپل یوکرېني سیال ولادمیر زیلنسکي فشار اچولو چې دغه سیاسي حریف جو بایډن او د زوی په اړه تحقیقات پیل کړي. د دې ترڅنګ پر صدر ترامپ دویم تور دی چې د کانګرس په پلټنو کې یې د خنډ اچولو کوشش کړی و. د امریکا په ایوان نمائندگانو کې د ولسمشر ترامپ د مؤاخذې په اړه رایه اچونه پر وخت ډونلډ ترامپ د امریکا په میشیګن ریاست کې یوې جلسې ته خطاب کاوه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د دسمبر په 13 په میشیګن کې د ولسمشر ترامپ پلویانو ته د مؤاخذې په اړه وویل. د وای په ایوان نمائندگانو کې نننی ووټ یو رسوایی ده او په هیواد کې یې یو خطرناک مثال کې ښودلو. بلخوا د امریکا د ایوان نمائندگانو د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف د شورو په ورځ په ولسی جرګه کې وویل.
When Donald J. Trump was sworn in on January 20th,
دی وای چې کله ډونلډ ترامپ د 2018 کال د جنوري په 6 لوړه کړې و، نو وعده کړې و چې په وفادارۍ سره به د امریکا د ولسمشر د دفتر کار پر مخ وړي او د خپل هر ممکن وس مطابق به د امریکا د آئین دفاع او تحفظ کوي. آیا هغه مقدسه ذمہواری د پوره کړه؟ شواهد یې دا غمجن جواب راکوي چې نه. د ایوان نمائندگانو د کاروای پس به اوس د امریکا په ایوان بالا یا سینټ کې دغه قضیه پر مخ وړل کیږي. په هغه کاروای کې به فیصله کیږي چې د دغو تورونو پر اساس آیا ولسمشر ترامپ له واکه لرې کړل شي که څنګه. د ولسمشر د برطرفی لپاره به په سینټ کې پدریو کې دوه برخې رائے پکار وی. د امریکا سینټ سل چوکۍ لري چې پکې د ولسمشر ټرمپ ریپبلیکن ګوند ته 53 چوکۍ حاصل دي. مخالف ګوند ریپبلیکن ته به د مؤاخذې لپاره په سینټ کې 68 ووټونه پکار وی. د امریکا په ایوان نمائندګانو کې ډیموکرات ګوند اکثریت لري. د امریکا په تاریخ کې مخکې دوه ولسمشرانو خلاف د مؤاخذې کاروایی شوې. په 1988 کې اینډرو جانسن او 1999 کې د بل کلنټن خلاف د مؤاخذې کاروایانې شوې وې، خو د دواړو مشرانو په وخت سینټ ورباندې د لګول شوو تورونو نه سپین ګرځولي وو.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
رویټرز اجانس په کوالالمپور کې د ځینی مسلمان هیوادونو مشرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې چې په کې راغلي په هغې غونډه کې د ملیشیا، ترکی، قطر او ایران په ګډون د 10 اسلامي هیوادونو مشران ګډون لري، خو د پاکستان او سعودي په ترڅنګ د ځینې نورو اسلامي هیوادونو مشران غونډې ته نه دي ورغلي. د غونډې جوړونکي وایي چې اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو ستونزو په اړه د خبرو لپاره راټول شوي، خو د اسلامي هیوادونو سازمان OICB دا غونډه د هغوی د سازمان سره په ټکر کې بللې. د لیکنې مهم ټکي اوري. رویټرز اجانس لیکي د ملیشیا په مرکز کوالالمپور کې د مسلمان هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. په دې کې 55 اسلامي هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو د 10 هغو مشران ورته ورغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د سعودي مشران دغې غونډې ته نه دي ورغلي. غونډې ته په وینا کې د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد وویل د دې لپاره ورټول شوي چې د مسلمان هیوادونو پر ستونزو خبرې وکړي. اجانس لیکي په منځني ختیځ، کشمیر، شام، یمن، میانمار او د چین په یغور کې مسلمانان د کړکیچونو سره مخامخ دي. دغه غونډه چې د خالي تر ورځې به روانه وي، مهاتیر محمد ورته وویل د غونډې جوړول د کوم هیواد د ځانله کولو هڅه نه ده، بلکې په نړۍ کې مسلمانانو ته په ورپېښو ستونزو غږېدل یې هدف دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان، د ایران صدر حسن روحانی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حامد اسانی د مهاتیر د وینا په محل موجود وو. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان غونډه په خپلو ستونزو د غږېدو، اسلام فوبیا، ترهګرۍ، مسلکی او ژبنیو کړکیچونو د حل لپاره مهمه وبلله. د اسلامي هیوادونو سازمان OIC د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا ډول غونډې د هغوی د اهدافو سره په ټکر کې دي. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې سعودي ښایي له دې ویرې په غونډه کې ګډون ونه کړ چې مخالف هیوادونه یې ایران، ترکیه او قطر په غونډه کې دي، او له دې سره ریاض د سفارتي یوازیتوب لور ته ورتللی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په غونډه کې د ګډون نه کولو وروسته د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقوان ویل پاکستان د ستونزو جوړول نه بلکې حل یې غواړي. د کوالالمپور غونډې ته په وینا کې د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ګډونوالو غږ وکړ چې خپلمنځي کاروبار ته وده ورکړي او د امریکایي ډالر پر ځای په خپلو کرنسیو کې د یو بل سره کاروبار وکړي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د امریکا او هند بهرنو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگتن کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې وکړې. امریکایي چارواکو ویل چې له پاکستان سره د صادرېدونکي تروریزم په اړه د هند اندېښنې پر ځای دي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په فکر کې ده ژمنه وکړه چې د هند اندېښنې به په پام کې ونیسي. د امریکا او هند ترمنځ پرون چهارشنبه په واشنگټن کې د لوړې سویې په خبرو کې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. دا خبرې په داسې حال کې وشوې چې په هند کې غیر مسلمانو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکولو د قانون پر سر په دې هیواد کې لوی مظاهرې روانې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې لپاره چې خپل هندي میلمانه خوابدي نه کړي له احتیاطه کار واخیسته او په دې موضوع یې خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو وویل دوی له خپلو هندي سارو سره په یو ورځنۍ غونډه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د بیا پیل شویو خبرو په اړه ژورې خبرې وکړې. هند له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې د سختریزو د پیاوړتیا له درکه اندېښمن دی. پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې د هند اندېښنې ته په اشاره وویل د هند په اندېښنې پوهیږي. د دوی اندېښنه چې له پاکستان څخه د تروریزم په اړه لري بیخي په ځای ده. دوی ته ډاډ ورکوي چې دا مسله به په پام کې ونیسي. پامپیو هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به بالاخره تشدد په فوق العاده ډول کم کړي او امریکا ته به موقع ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. هند طالبانو ته د دشمن په سترګه ګوري ځکه چې طالبانو د 1998 او 2000 لومړي میلادي کلونو ترمنځ پر افغانستان د واکمنۍ په مهال له پاکستان سره خورا نږدې ول او ویل کېږي د هند په کشمیر کې جنګیدونکو سختریزو ته په خپل خوره کې کمپونه جوړ کړي وو. هند په عین حال کې د افغانستان د اوسني دولت یو کلک ملاتړی دی او په تیرو 30 کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرامن یم شنکر د امریکا د بندنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل بېله شکه هند د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او باور لري چې په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې راپور له څه ویلو ډډه وکړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان شاوخوا 4000 پوځیان وباسي. خو په نورو راپورونو کې د اسپر له قوله ویل شوي له افغانستان ایستل کېدونکي پوځیان به د چین په وړاندې په آسیا پسفیک سیمه کې ځای پر ځای شي.
څاروان نمو تفصیل واورید. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. حکومت وایي په دې لیدنه کې ښاغلي خلیل زاد په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او باسونو په اړه معلومات ورکړل. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د لس ورځنی اوربند غوښتنه کړې. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
له اسلام آباد او قطر وروسته کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره ودیدل. ارګوی زلمی خلیلزاد په ولسمشری ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل له خلیلزاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربند ټینګښت او له افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځایونو تمرکز و.
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځایونه چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې اوربند بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سوله و چې څنګه وکولې سو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او مونږ دغه شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
ښاغلی صدیقي وایي ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پر دوام هم اندېښنه وښوده. په همدې حال کې اجرایی ریاست وایي چې ښاغلي خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له اجرایی رئیس عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره معلومات شریک کړل. له اجرایی ریاست نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې په دې لیدنه کې ښاغلي عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې رواني خبرې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لامل شي. خلیلزاد دازل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې د یوې خبری شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوی له طالبانو د لس ورځنی اوربند غوښتنه کړې. په راپور کې راغلی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکراتو امریکایي پلاوی طالبانو ته ویلي کچېرې لس ورځنۍ اوربند و نه مني د سولې روانې خبرې به بې پایلې پای ته ورسیږي. خپله خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ده د مذاکراتي ټیم یو غړي دا خبره رد کړې او ویلي دي په داسې موقعیت کې نه دی چې په دې اړه جزئیات شریک کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت نه مخکې بللې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې له هوکړه لیکه مخکې لس ورځنۍ اوربند ومني که نه؟ پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په یوه نسبت چې واخې لس ورځې اوربند چې مشکل پر حل کېږي دا خو ډېره ښه خبر ده. البته که چېرې طالب اوربند کوي احیانا، خو بیا هم دا لس ورځې اوربند به په هغه صورت کې ومني چې توافقنامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شوې، خو د وسلوالو طالبانو له لوري د بګرام په هوایي هډې تر حملې وروسته په دغو خبرو کې وقفه راغله. له هغې وروسته ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوځ له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې.
تفصیل مو واورېدو. پرون په جنیوا کې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره جوړې شوې درې ورځنۍ غونډه بیګا پای ته ورسېده. په غونډه کې بیلابیل هیوادونو په نړۍ کې د کډوالو سره د مرستو ژمنې وکړې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په نړۍ کې به کډوالو ته 15,000 نوکرۍ ورکړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیر چارواکي وایي په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوالو لپاره یې ځانګړی صندوق پرانیست چې پکې جمع شوې مرستې به د کډوالو په تعلیم، صحت او روزګار ورکولو کې لګي. تفصیل په راپور کې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وای افغان کډوالو ته د تعلیم، روغتیا او کار ورکولو لپاره یې په جنیوا کې ځانګړی مالی صندوق پرانیستی. ادارې پرون په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي په جنیوا کې د کډوالو د ستونزو د هوارولو په موضوع د درې ورځني کانفرنس په مهال د پاکستان، ایران او افغانستان حکومتي چارواکو د صندوق ملاتړ کړی. په جنیوا کې د کډوالو د ستونزو په اړه په لومړي ځل جوړې شوې دغې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتي مشرانو، خیریه ادارو او د کډوالو لپاره کارکوونکو تنظیمونو برخه لرله. په غونډه کې شریک د پاکستان لپاره د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدی بیګا مشال رډیو ته وویل صندوق ته به بیلابیل هیوادونه او ادارې پیسې ورکوي او دا به بیا په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو د اقتصاد په ښه کولو او د بیرته ستنېدنې د عمل ترڅنګ به په یو شمېر پروژو مصرفېږي.
لکه د دې پلیټ فارم په ذریعه باندې به مونږ هلته په پاکستان کې او په ایران کې به هلته کې لکه چې کوم دا ځوانان دي هغوی ته به د تعلیم او د سکلز هلته کې هغوی ته ورکوو او بیا دغه خلک دغه ځوانان چې کله افغانستان ته واپس لاړ شي نو هلته کې به د افغانستان په تعمیرینو کې به خپل یو کلیدي کردار ادا کوي. پرایویټ سیکټر کې به لکه دی ته لکه نوکری ملاویږي لکه پرایویټ سطح باندې.
په پاکستان کې دا مهال 1.3 میلیونه او په ایران کې 9.5 لکه افغان کډوال د 13 څلور لسیزو سیمېشتي. په وروستیو کې پاکستان افغان کډوالو ته په بانکونو کې د اکاونټونو جوړولو اجازه هم ورکړې. قیصر افریدی وای پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیر په دې سلا شول چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل او د دوی د تعلیم، روزګار او روغتیا په برخه کې رول ترسره کړي. د جنیوا غونډه د ډسمبر په 14 پیل شوې وه چې بیګانه وخته پای ته ورسېده. په غونډه کې پاکستان، جرمني، ترکیه، کوستاریکا او ایتوپیا لوړپوړي حکومتي مشران د ډیرو کډوالو د قربانو هیوادونو په حیث شریک شول. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چارواکي وایي نړیوال بینک، امریکایي بینک او ځینې هیوادونو او خیریه ادارو د کډوالو سره د مرستو لپاره له 200 زیاتې ژمنې وکړې چې زیاتره یې د کډوالو اقتصادي پیاوړتیا په اړه دي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈ تو گوگی او ریدون کو زمنگا خبرونی تاسو دا ریڈیو ترسنگ پا دا انٹرنیٹ للاری ہم او ریدلے شے دا امریکا او بخی د د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره کتلي. حکومت وایي په دې لیدنو کې خلیلزاد په قطر کې د پاړه معلومات ورکړی دی. دا سفر په داسې مهال کېږي وبخې چې زمونږ په هغه کې څه ستونزه راغله. همدارز ورزو د راپور ته ورزو خو د راپور نه مخکې تاسو ته یوه لنډه خبرتیا درکو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې 2110 15,000 14,500 18,000 کلو هرڅه.
د اسلام آباد د صفائی عمله د تیرو دو ورځو راهیسې یو وار بیا په احتجاج ته وایي چې د یاد خار د ترقیاتي ادارې یا سی ډي ای ورته د دوو میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړي. چې تر څو ورته تنخواګانې نه وي ورکړل شوي نو تر هغه وخته به احتجاج جاري ساتي. د احمد الله راپور اورو.
د اسلام آباد په اپاره چوک کې په احتجاج ناس د صفائی د عمله چې زیات شمیر پکې د عیسایانو دی وایي راتلونکي اونۍ کې کریسمس دی او تر اوسه ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوي چې له وجې ډېر زیات پریشان دي. په مظاهره کې موجود یو تن الیاس مسیح مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد د صفائی عملې چې شمیره یې شاوخوا 800 جوړیږي یو ته هم تنخواه نه ده ورکړې شوې. کریسمس رانږدې دی او ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. په کور کې مې د خوراک لپاره څه نشته. بل دا چې د بچو د سکول فیسونه مې هم نه دی ورکړي ځکه چې تنخواه مې 15,000 روپۍ ده او هغه هم دوی نه راکوي. نو سکول پرنسپل مې بچي د فیس نه ورکولو په وجه له سکوله هم وویستل. حکومت ته دا خواست کوو چې په حال ډالر رحم وکړي. په مظاهره کې د عیسایانو سره یووالي لپاره د اسلام آباد د یو چرچ پادری یوسف مسیح بټي هم راغلی وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
کله چې زموږ د مسلمانانو رونو اخترونه وي نو هغوی ته د اختر نه لس ورځې وړاندې پوره تنخواه ورکول کېږي. نو زمون کریسمس په 15 دسمبر دی او درې ورځې ورته پاتې دي خو د چا سره هم پیسې نشته چې بچو له جامې واخلي او دا کریسمس په خان داس باندې مانځي. نو د دسمبر تنخواه نور بقایا جات بره کوي او کرای نه کړي نو بیا به له دې سخت احتجاج کیږي.
د اسلام آباد د میټروپولیټن کارپوریشن رستیال ډایرکټر محسن سید شیرازی مشال ریډیو ته وویل د صفائی د عمله د یاد کارپوریشن تر لاندې راځي خو تنخواګانې ورته سی ډي ای ورکوي. د یاد ادارې مشر احتجاج کوونکي کو تباور ورکړي چې سبا د جمعې ورځې 3 بجو پورې به ورته پوره تنخواګانې ورکړي.
د احمد الله راپور مواردو اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو تر رسیدلی او له پامیر ساحل یو ځل بیا د خبرونو لنډي زاورو.
د خیبر پختونخوا وکیلانو نن د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د سزا په اړه د پوځ د بیان پر ضد کاربندیز کړی دی. د خیبر پختونخوا د وکیلانو ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور د بیان کلکه غندنه کوي. د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د نهې پر ورځ پرویز مشرف ته له هیواد سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا واوروله چې وروسته د پوځ بیان په بیان کې دا پریکړه دردونکې وبلله. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دا وکړی دا چې د شخصي دښمنۍ پر اساس ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. نوموړي بیګا د دوبۍ له روغتونه په ویډیوي بیان کې تور پورې کړ چې په مقدمه کې د او وکیل ته د خپلو دلیلونو ورکولو موقع نه ده ورکړل شوی. په پاکستان کې د ورکو کسانو د مقدمو وکیل انعام الرحیم کورنۍ وایي پر څو ورځو تیرېدو سربیره په اړه هیڅ معلومات نه لري. په پوځ کې د پخواني کرنل انعام الرحیم زوی حسنین انعام بیگا مشال رډو ته ویل وسلوالو پلار د دسمبر 18 شپې ناوخته په راولپنډه کې له کوره بیولی دی. د پاکستان حکومت د نوموړي د ورکېدو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسوای قبایلو ته د قاضیانو لیږد باید وستایل شي چې د هغو سیمو اوسیدونکو د عدالتي نظام هرکلی وکړي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې د قبایلو په اړه یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ مؤاخذه پر خیالي تورونو ولاړه ده. پوتین نن په مسکو کې کلنۍ خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې هیله مند دی چې ټرمپ پر خپل څوکۍ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې بېګانا وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ مؤاخذه کړ. ټرمپ بیا بیا پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. ایراني ولسمشر حسن روحاني په ملایشیا کې د اسلامي کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې اسلامي هیوادونه دي د امریکا د برلاسي غوښتنې مخنیوي په مخه خپلمنځي همکاري شوري کړي. نوموړي نن په کوالالمپور کې د امریکا په اړه د خپل هیواد دریځ بیا تکرار کړ.
د خبرونو لنډیز مو واورېده او له همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویان په امیر ساحل او تخنیکی همکاري ته اجازه ورکړي. سبا سهار 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له دې وروسته په همدې څپو ډیوه رډیو اورېدلی شئ. خاد او آباد اوسئ.